چې په دغه بندر کې لکه څنګه چې لازم دی هیڅ ډول سنتیاوی نه دی برابرې شوی او په خبرې چې حکومت په خپل شمنو کې پات راغله. د خاغلی پسرلی په خبره سوداګر په چا بهر بندر کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو نشټوالي شکایت لري او وایي چې افغان حکومت باید د غوستونزو په حل کې جدي ګامونه پورته کړي. د خاغلی پسرلی په خبره 2015 کال کې د چا بهر بندر پرانیستل شو چې د 2018 کال پر رسیدو یې هم ستونزې له منځه نه دی وړل شوی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې د فارم پروژه په رسمي ډول پرانیستل شو. د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فارم د پروژې د پرانیستي هدف د کلیوالي سیمو اقتصادي وده، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنیزو محصولاتو په کیفیت کې لوړوالی رامنځته کول او کرنیزو محصولاتو ته په هیواد او بهر کې بازار موندنه ده. ښاغلی رحیمزی زیاته کړې ده پروژه چې د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ د ننګرهار په کامی او خیوي ولسوالیو کې پرانیستل شوه روستا به نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یوه بوجه 900 کلی پاکستانی وړه، یو 1650 افغانۍ، یوه بوجه 50 کلی قزاقي وړه، یو 1750 افغانۍ، یوه 50 کلی بوجه بوره 2400 افغانۍ، یوه درنیمنې بوجه وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
له سهرګل امیر زید خمنانه کوم اوس به ستاسو دوستانو د هغه پیغامونو څخه چې د افغان بیسیم اتس او اتلس شمیرې ته مراله جلدی یو تعداد ترته ورم. محمد شیرزاد له قندهار څخه راتل کړی دی چې ولسی جرګه باید لږ رخصتي وکړي. زاکر شیخ له اسداباد ویلي چې د ولسی جرګې غړي کورونو ته نه بلکې خارج ته د سیل لپاره پر رخصتي ولاړل. البته دا د دوی خپل نظر دی. له هلمند ولایت څخه محمد قاسم زواک ویلي چې د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول دی او ولسمشر غنی باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي. د غرز عبدالولی عابد د پکتیکا د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه ویلي چې افغان حکومت باید په ټولو سرحدونو کې زیات پوسټ جوړ کړی او زیات پولیس ځای پځای کړي. او دا چې د لوګر ولایت څخه زموږ بل اوریدونکو پردیس ویلي ک ترامپ وغواړي په پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځلې ختم کړي. په دغه کار سره به ترامپ دنیا ته د دنیا له تروریستانو خلاص کړي وي، ځکه دوی د دنیا تروریستان پاکستان څخه سرچینه اخلي. بیا هم دا د خپل نظر ورزو پاته مطالبه ده. او وسم یو ورستای مطلب لرو چې البته ترویلندې د مې ورسته به وره.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو شمیر بندیان وبخشل او د یو شمیر نورو د قید موده یې لږ کړه. په بخښل سوو کسانو کې یو هم هغه سرتیری دی چې د امریکا پټ او حساس اسناد ویکیلیکس ته سپارلی وو. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه پوځي د قید موده کم کړه چې ویکیلیکس ته د امریکا د دولت پټ اسناد ورکړي وو. پخوانی برادلی مینینګ او اوسنی چلسی مینینګ چې په 15 کاله بند محکوم شوی خپل جنسیت بدل کړی دی. برادلی مینینګ چې له جراحي عملیاتو وروسته خپل جنسیت بدل کړ، پر ځان د نجونو نوم چلسی مینینګ کې شو. اوباما د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې 48 تنه بخښلی او د 209 تنو نورو د قید موده یې لږه کړې ده چې په هغو کې یو هم 90 کلنه مینینګ ده. مننګ به د می پامیاش کې خوشی شي. وروسته لدی چې مننګ ویکیلیکس ته د ولکه حساسو ډیپلوماټیکو او پوځي سندونو په سپارلو اعتراف وکړ، د 2013 میلادي کال په اگست کې محکوم شو. د دل لوري ویکی لیکس ته پاسپارل شوی او خبرو شوی اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه حساس معلومات هم شامل دي. د ویکی لیکس مؤسس جولیان آسانج د امریکا د محرم او اسنادو د افشا کولو په خاطر له کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی. نوموړی په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده او د جنسي تیری تور هم پرې پوری شوی دی. دی د اکوادور له سفارت نه وسی ځکه چې ویریږي چې د برېټانیا حکومت به یې امریکا ته وسپاري. میننګ په پوځي محکمه کې تر محکومېدو وروسته د نارینهو په زندان کې بندي شو او یوه موده کوټه قلفي و. په دې موده کې دوه ځلې د ځان وژلو هڅه کړې ده. فعالانو ویل چې د میننګ لپاره د بند ټاکل شوې موده تر اندازې زیاته ده او وروسته له دې چې د خپل جنسیت بدل کړ له روحي نظره هم تر فشار لاندې دی. خو د اوباما اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. اوباما د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په خاطر د روسیې پر استخباراتي ادارو بندیزونه لګولي. د دیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه هم ویکی لیکس خپاره کړي دي.
او په دې سره ورسیدلو ته خبرونه ورستی برخې ته د ژمن سرسام دوونیز پروګرامونه خبرېدو ته آماده دي. مننه چې تاسو تر دې مهاله را سره وي. په ترتیب سره به د غونیز پروګرامونو چې اول د اساسي او بشري حقوقونه دي او وروسته د شوز پروګرام دی د دوی اوریدو ته تاثیر بولم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څنګ مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري په مجرد د دوی چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکیږي دغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوي چې د ژوند حق یو بشری حق دی یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومي ځنګړتیا ولري بشری حقوق.
بشری حقوقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي ټول انسانان کوي چې له بشری حقوقونو نه مستفید شي او عام حقونه دي. دا اوله ځنګړتیا. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقوقو مونږ کوي سوجدا وایي چې بشري حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقوقونو دا ده چې بشري حقوقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ نسکای چې خپل یو بشری حق بل چا ته انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته در بخم، دا کار هیڅوک نسکای. بشری حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسکای چې غوړ نه واخلي. پنځم ځنګړتیا د بشری حقونو دا ده چې بشری حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسکای چې خپل بشری حقونه له نور سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نسکای چې بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته مو کوي سو چې بشری حقونه وایو چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي مونږ کوای سو چې وایو او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهانی حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشری حقونو ته مونږ کوای سو چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین وکړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعي کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري، حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعې کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعې کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحت او په آرام جامع کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوای سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پښو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته نکړای سي یا دوی ته ور نکړای شي، دوی کوای سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوای سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوای چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوای سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوای سي کله چې په یو جامع کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوای سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوای سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوای سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوای سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نسي کوای چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامع کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامع او په هغې جامع کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې موږ زرو غواړي هغه کار وکړو په شرط چې نورو د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېر مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوایسو چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادو شوی ده چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره دا قانون تصویبوي. یعنی دا قانون چې تصویب شوی د بشري حقونو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بله، منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقونو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اومه ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقونو ملاتړ دی، او اومه ماده چې وایي دولت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مون کوي سوت لغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مون کوي سوت اعلامیه د جهانی حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
دغه پوسټ از دورې قایق تاسو ته ستاره جوړ نشي چې امکان نه واز میشه واز میشه کله کورای ته جوړ نه کړو پوسټ تعویز د دې از شوې ستاسو نه چیزونه
کېږي. شاور ماشین چی داره برمه داره یک برمه کش زگام کدیش از کارش غیر بند کده میره. این دفعه یک موره داد و دیدی داد که بوده ماشین
غره از لدی بابت میرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړې دی شي، او په کندهار کې بعد هغه تلسکلن انجلې له حاله هم خبر شي چې څه مودوډان دی پر یو تاویزګر جنسي تیرې کړې وو. زه مسعوده نیازیم، او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی دی. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی. هغه په دې معنی چې کله یو شخص په بالغ خزه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده. هغه په دې معنی چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها، یعنی هغه خزه چې جنسي تیری به شوی ده، هغه وژل شوی نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د پینځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي، خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی، او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټولو مرترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندي په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی، او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه، او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه.
سره
خانه هستین وقت پاسته از سرداره قید است تا که ستاره جور نشه چه امکان نیست باز میشه باز میشه کل کارهایت جور میکره به پاسه تاویز دودی از شویست از گرد دازده سال با خرچه داری بارجان یک چیز میتمید که پایین وقت نماز بخواین دعا کنی یا چند تای دیگر رو دایی کنی کار یک روزه نیست
خود د ټولو خبرو سره سره یو خبره د انسان ذهن درازي چی ک دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي ناروغان روغ کړي د مجرد انجونو بخت خلاص کړي نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي په زړو خیرونو دکانونو کې د نورو نظراني او شیرینی تناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي په دکان کې ډېرې مېرمنې او ځوان نجونې وې ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري خو له یوې سره مو خبرې وکړې ویل یې ډېر وخت کېږي چې د مېړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تابیزګرو ګرځي ډېرې پیسې هم مصرف شوې خو د مېړه په خاطر د پیسو غم نه کوي
د مېړه د کار په خاطر مې ډېرو تابیزګرو ته ورغلې یم مېړه مې د برمې ماشین لري یو بل برمکش هم ورسره دی هغه یې کارونه ورته بندوي د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود اوس یې تقریبا کار ښه دی دا ځل یې یوه مری او دوجې راکړه چې په ماشین یې وتړي 1500 روپۍ مې ورکړې ډېرو تاویزګرو ته ورغلې یم ډېرې پیسې مې مصرف شوې خو دلته مې کار وسو
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي په شخص کې کمزوري ټکی پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډېرې پیسې ورکړي د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وای څو کال وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه وو او ډېر اقتصادي مشکلې لاره یو ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي میرمن جمیله وای د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل
یوه ورځ کې د یو درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو د مشکلاتو لرې چې درته وایم هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورني زم د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم تاویز یې راکړه چې کاسه کې مې ورته غوډي راوړل ورته کېم ښودل چې دا دم قدم وم وایي نه ټوله بوشکه راکړه دوکې خو بیبیان ولاړې توکړې بیا د مېړه مړ کېږي ماته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه د بیا کار نه کوي تاویز څو ډېر شیان یې رانه واخیستل بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي
تاویز په اسلام کې دې ته ویلې چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلایا نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوض وایي نو دا تعویز او تعوض د عمل په اصل کې جایز د مقدسو کلماتو پیغمبر اسلام دا کار کړی خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فال بینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي تلويخ ورځ عبادت باطلېږي او پیغمبر اسلام من اتل کهنه ته فصدقه فقد كفر بما جاء على محمد څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وای د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې
استاد کوثر ته هغو خلکو په حق لچی تاویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي نوموړی تاویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تاویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دامو په نوم د تاویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کیږي دوی یا کورونې تداوی ته نه پریښودل کیږي مجبوره کیږي مجبوریت له وجه نه ځي او هلته دا تاویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمال یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي دا ټول اخلاقی بیوزلی ده ټول نه کې چې دې مخنیوي فرض ده حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل سوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده شرکی کلمات دي مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پیم د انتخابات او کامیابی په زمانات بخت د جنکه اخلاص اول نه پیګم چې هله تور چرګ راوړو سپینه چرګ راوړو دا وکړه دا ټول ناروا عملونه دي
کله کله بیا تاویزګر د خزو لکله کې عقیده چې په تاویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته پسپک سترګ ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یو نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تاویزونه څښتونې ورکړه درېیم ګر چې مې بوتی په ارادارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغون دغه وویل څلو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم نجلۍ ورته راغلې بالا وویل چې سر مې در کې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته وویل چې پرېوځه نول ځان را باندې واچو اوله پیدا پوه شوم چې ده ځان را باندې واچو بالا زه نه یم پوهېدم ما په دې دار ټول ملغه زما لور مرزه ده مرز نسی زه به ور وسم ځاګه چې خپل ځغونه کې نشه زه ورته راوم نه زه خپل ورځ پر یو لس بجونه نو ته پر بولس نیم بجونه چې لی راوت ان دې پر څلور راوت هغه انجلی سر ملا دا عمل ور سره کړو مخ نور لس کې چې خلای دې وینو د سیو سخت انجلی خپل شندان چې
اتلس کلن پلوشه وای تاویزګر پر دې جنسي تیرای وکړ او پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په بینانو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو ورسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولیجان اوس سره د دې چې آزاد ګرځې دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لړپور چارواکو څخه دغه د چولې زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې لسوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویل ول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د دوه سوو کسو طالبانو مشر یم په وله سرای دې دراوار کړم د دی خوشې کړي ګرځولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب مو
فرخنده شهرت نبات د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایت کې د یو اداره ایجا شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روخانه و کې چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړې هغه تاویزګر چې په دې تیرې کړې لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و مغوختل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې بایس ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند لرنګ